مشال ریډیو تاسو ته مې شهید ما خام 15 بجې شوې دي نن د نهه ورځو د 2015 کال د دسمبر 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري ساتي هر کله کوم په رواني او سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه لرو او د دې مهروي فلمړي زمونږ همکار اسرار عالم ومن نه د دې کډې تازه خبرونه
پرمبه د مهم خبرونو لنډیز د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې اوس هم جنگ دوام لري نن دوامي نیشنل ګوند یو پخوانی مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی او د تهران بانو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالفه سعودي عرب سره د نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دی او خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش نن مشال ډو ته ویل دغې ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي
د موګه کوماندو خاصو قطعاتو هلته استا هلمند فعلا د مونږ د اردو تر کنټرول لاندې دی مونږ په هلمند کې په سنگین خانشین او نورو ځای کې ساوردو نه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو د پاره مونږ خپل ټول ترتیبات نیولې او هلته مونږ مخکې یو
د برازه حال کې دا چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستې بلخوا لندن ټایمز ورځپاڼه وایي برتانیا خپل د هوایي ځواک دیر شو د ځانګړي ځواک شپېته سرتیري هلمند ته لیږلي دي چې هلته افغان ځواکونو ته مشورې ورکړي ورځپاڼه د دفاع وزارت ویان له خولې وایي چې دغه سرتیري به په جګړه کې برخه نه اخلي نن د عوامي نېشنل ګوند یو پخوانی مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی د مچلرو خبریال وایي عوامي نېشنل ګوند د تلین منځلو په لړ کې نن یو شمېر د سورو تابع کړي تیر ورځ د ورځ په مناسبت سره د بشیر احمد بلور زوی هارون بلور مشالډو ته ویل
زه به فخر کوم چې زه غي زوی ما هغه د ټول د سیاسي خپل ګیمه ګیمي د سیاسي مدیریت نه باوجود د کور ته د بچولا مونږ نه توقعات نه زیات مونږ د ټایم را کړي مونږ سره ډېر شپ کټیر مینا کړي
یا دې چې هم په نن ورځ درې کاله وړاندې بشیر احمد بلور سره له اتو ملګرو د پیښور له کیسخوانی سره نږدې په یو ځان مرګي برید کې وژل شوی وو د برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستی وه پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد په اتحاد کې د اسلام آباد د شاملېدو پریکړه د دوی په ګټه ده بلخوره د هیواد سینټ وایي باید چې د پریکړې په اړه دوی خبر کړل شي د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستاجیس پرون سینټ ته خپل وینا کې ویل چې لا هم د سعودي عرب په مشرۍ د څلور دیرش اسلامي هیوادونو په اتحاد کې د پاکستان رول واضح نه دی نو ځکه پارلمان ته معلومات نشي ورکولی د دې په غبرګون کې د سینټ چیرمین ویل چې په اتحاد کې له شاملېدو مخکې باید پاکستان په دغه اطلاب کې خپل رول معلوم کړی وي همداراز پر دې اړه نن د سینټ غړي ستاره ایاز مشال ډو ته ویل
دغه وخت نه کې ویل چې تاسو سعودي سره اتحاد کوئ نو تاسو پارلمان اعتماد کې نه دی اغسته او بل خبره دا دی چې څلور ملکونه چې کم په خپل هم د دهشتګرد شکار دي هغه ته نبل لري کړی دي
یا د بیچې د سعودي عرب لخوا په ورستیو کې د ترګرې پر ضد جوړ شوی اتحاد کې ایران شام او عراق نه دي شامل نن سهار د سوال بسیدو شریف هسپتال کې د ګیسو د اخراج لواجې په شوې چاودنه کې د ګڼ شمېر کسانو د جوبل کېدو خبر دی د ماشومانو د تلیسیمیا څانګې د انچارج ډاکټر ابراهیم قمر په وینا په دې پیښه کې د ماشومانو مېرمنو په ګډون 15 کسان جوبل شوي خو ځنني شاهدانو مشرر ته ویل چې د جوبل کسانو شمیر د 14 او 18 په منځ کې دی ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې د افغانستان د ونو چارو وزارت مرستیال ویان خیر الله نن مشال ډو ته ویل چې ښاغلی غنی به د اذربایجان له چارواکو سره د لاجورد لارې په اړه هم خبرې وکړي لاجورد هغه لاره ده چې افغان چارواکي د ریخمو لارې متبادل یا د ویو په وسیله افغانستان له اروپا سره ترانزیټي لاره پیدا کوي د روس او افغانستان قانون افس کون کو چارواکو په ګډ عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه اټنه اپیوم نیولې دي د روسیې د مخدره موادو د کنټرول په اخې ادارې مشر ویکټر ایوانوف نن په ماسکو کې خبری غونډې ته ویل چې دغه مواد افغانستان په دوشي ښار کې د دسمبر میاشتې په نیمایي کې نیول شوي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د مخدره موادو ضد پولیسو د روس لخوا د معلوماتو پر اساس دا مواد نیولي دي. د تهران بانو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالفه سعودي عرب سره د نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دی. یاد وزارت دغه خبره تیره ورځ کړې. د شیعه قیادت لرونکي ایران او سنی خلیجی سلطنت سعودي عرب د شام، عراق او یمن پر جګړه د یو بل مخالف ولاړ دي او د دوی خپلمنځي دښمنی له بحرین تر لبنان احساسېدای شي. ایران د شامی او عراقي حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو ته د داعش پر ضد جګړې لړکې پوځي مشورې ورکوي. بلخوا سعودي عرب په شام کې د وسلوالو یاغیانو ډلو ملاتړ کوي. په نوې ډیلي کې د دې هیواد د پوله ساتونکو ځواکونو د یو جهاز را پرېوتو په پیښه کې لس کسان وژل شوي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان ویلي چې دغه جهاز نن د مشرقي ښار رانچی پر لور روان و چې د پورته کېدو نه لږه شېبه وروسته را پرېوتو. په جهاز کې سپاره زیاتره کسان تکنیکي اهلکار وو. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په ارمینیا کې د خپل هوایي مرکز د پیاوړي کولو لپاره نور پوځي توکي لیږدولي دي. نوموړي وزارت پرون وویل چې د سان خار سره په خوا کې مرکز ته یې ټول ټال شپږ برید کوونکي او سامان لیږدونکي هلیکاپټرې لیږل شوي دي. روسیې تر دې وړاندې هم په روان دسمبر میاشت کې خپل سیمه ییز اتحادي هیواد ارمینیا ته اووه هلیکاپټرې لیږلې وې. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بای له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.14 روپۍ. یو ریال په 28.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.03 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19 او په کوئټه کې منفي 4 او 12 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري افغان چارواکي وایي طالبان به پرېنږدي چې د هلمند غونډې حملو نه د سولې په عمل کې ګټه پورته کړي.
ریوال جنگ ایرام لري پر بل اساس د سولې خبرې کیږي. په دغه سي وضعیت کې موږ نه پر وسلوالو ډلو باندې باور کولای شو، نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې.
د خیبر د سپا قبیله بې کوره کړل شوي خلک وایي باید حکومت د دوی سره امداد وکړي نه چې جرمانه یې کړي.
پالیس کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړ دي پکې، نو داسې خلک دي په هغه باندې مې څه خبره روانه ده لکه، نو کم از کم چې هغه ته وبس پرې خو موږ دا امیدو چې دا دوی خبرې سومنه کې د شي جرمنه معاف کی. پای ډی پیس ته خلک پیسې ورکوي اخر نه ته لکه کنه.
نن د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي خپل مرستيال سپیکر چاکی په لومړي ځل یو خزه هم دغه چوکۍ ته ولاړه ده.
مما اعتماد کوته خو پر اعتماد ہے میں انشاءاللہ تعالی رحمان الرحیم چې زما پارٹی اینڈ الائنس کلک ولاړه ده.
او د کراچۍ د باوانی چالی سیمې حال هم درکو.
منشاتی پر روشی خودل تکشته مخه بخالی چرس مس فسیدل پس سره پودرم شروع شی دی او جواریم کی
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د هلمند د والی بیان عمر زواک ازادي ریډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې دواړو غاړو ته مرګ جوبلا وخت خو د کرشمیر په اړه لا هم معلومات نه لري. له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسوار مخالفینو ته درنه مرګ جوبلا اړولې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال همکار اسدالله لودین نمو وروسته حال پوښتلی.
موږ نن په دې اړه د هلمند د ولایت د مقام سره خبرې وکړې. هغوی هم وایي چې سیمه کې جګړه روانه ده او افغان اضافي سرتیری سیمه ته رسیدلی. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش هم نن ازادي راډیو ته وویل چې اضافي عسکر او تجهیزات سنگین ولسوالۍ په ګډون هلمند نورو سیمو ته رسیدلي او هلته له وسلوالو مخالفینو سره جګړه روانه ده. د افغانستان وزارت وایي چې په دغه جګړې یا خدماتو کې چې روان دي پرمختګونه وي او وسلوالو مخالفینو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. البته دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ولایتو چې ازادي راډیو سره خبرې کولې هغه وایي چې د هلمند د یو شمېر سیمو امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده. او د هلمند ولایتي شورا مشر ازادي راډیو ته وویل چې چیرته د هلمند امنیت د ټینګښت لپاره مرکزي حکومت یا له کابل څخه جدي اقدامات ونه شي، اضافي سرتیری او تجهیزات ورنه لګل شي، ممکن هلمند هم د کندوز له برخلیک سره مخامخ شي. خو دلته د په کابل کې د ناټو د قاطع یا غوڅ ماموریت یا ریزلوټ سپورټ میشن ویاند وایي چې هلته د دوی ځواکونه د ملاتړ لپاره تللي او افغان ځواکونه ته روزنه او سلام مشورې ورکوي تر څو په هلمند کې روانه جګړه کنټرول کړي. دغه راز یو خبر چې څو شپې مخکې موږ هم ترلود او ممکن تاسو هم په خپله خبرونه کې بس کوکي، په د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې د هلمند شورا باک اډې ته یو شمیر ځانګړي ځواکونه لګلي تر څو افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکړي او دغه د هلمند روانه جګړه کنټرول کړي. خو د هلمند د جګړې په اړه باندې دننه په افغانستان کې اندېښنې زیاتې دي. د ملي شورا دواړو جرګو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې او دغه راز د تېره ورځ د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي هم له حکومت وغوښتل چې د دغه ولایت د امنیت کنټرول ته هڅې زیاتې کړي تر څو ناوړه عواقب ونه لري.
تاسو د هلمند امنیتی صورتحال په اړه تفصیل اوریدو. افغان چارواکي وایي طالبان به پرېنږدي چې د هلمند په شان حملو څخه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي، خو دوی زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیاتو ته ادامه ورکړي. په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنگ د ودرولو خبره نه کوي، نو آیا په داسې حالاتو کې به سیاسي روغه جوړه وشي او آیا د سولې خبرې به بیا پیل شي که څنګه؟ بشیر ګواخ نه تفصیل اورو.
د افغانستان د اجرایا رئیس یا سی او ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالب و سوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې بر لاس پیدا کړي. خو هغه زیاته کړه
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې موږ نظامی عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي. او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
یاد دی چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی وو او د چارواکو په خبره یې هلته له پاکستاني چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي، خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو محل نشي کېدلی نو ځکه باید اور بند شي.
او په دې فکر چې که چیرې کومه ډله په واقعیت کې هم غواړي چې د سولې خبرې وکړي بینان له جنګ د لاس واخلي، نور د خلک نه شهیدانه وي. او ثابته دي چې دوی او دوی طرفداران د سولې خبرو ته لیواله دي او په واقعیت کې غواړي چې دغه ډول یوه موافقه د سولې له خبرو څخه ترلاسه شي. اما که چیرې پرې ولاس جنگ ادامه لري پر بل اساس د سولې خبرې کیږي، په دغه سې وضعیت کې موږ د پر وسلوالو په ډلو باندې باور کولای شو، نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې چې دوی د سولې خبرو ته چمتو کوي.
په هلمند کې د تازه نښتو په ترڅ کې طالبانو د پرمختګ او افغان حکومت د ځپلو دعوی کړي دي. د سرکار لخکرګه اوسیدونکي نثار احمدی وایي په سنگین خانشین او ګرش کولسوالیو کې سخت جګړو ولسی خلک ډیر ځپلی دي.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي، په سلګونه په زرګونه خلک یې ماجر شوي دي. د شتو ته تللي دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه پریشي دي مالونه چرسيوي دي شتمني لورسيوي دي انسانان وجلسيوي دي په لوي کې او کتلیام روان دي.
نو په داسې حال کې بعد د سولې خبرې څنګه بیا پیل شي؟ اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي چې اوربند باید وشي، خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې خرول تر سره کول شي.
چین پکې مهم نقش لري ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي، او خدای مکه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي. لہذا بین الاقوامي نظارت ضروري دی او چې خبرې ترې حاصل کېږي. مخکې نه سړی وایي چې دا سړی خبرې نه کوي نو بیا خبرو ترو ناستی فائده به نه وي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي، خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي. اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري، له جګړو یې نشي منی کولی خو د خبرو ورته ویلی شي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونی ما بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا پخوانی سینیئر وزیر او د عوامي نشر ګوند یو مشر ارواخات بشیر احمد بلور درې کاله وړاندې هم په دې ورځ په پیښور کې په یو ځانمرګي حمله کې ووژل شو. نوموړی د پښتنو له زړورو مشرانو څخه ګڼل کېدو او تل به یې د تراګرۍ ځپلي ولسي خلکو ډاډګیرنې ته ځان رسولو. د مشال رېډیو خبریال خالد خان چې د ارواخات بشیر احمد بلور سره یې د هغه په ژوندانه ګڼ شمېر مرکې کړي دي، په خپل دې رپورټ کې هم د هغه څه خبرې راخستې او د ښاغلي بلور د ژوند بېلابېل اړخونه یې ښکاره کړي دي.
د کال 2012 دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډې رستو، د هغه وخت د پښتونخوا سینیئر وزیر او د عوامي نشر پارټۍ مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو. نو مرګي ورته د کیسه خانې بازار سره نږدې په یو تنګ کوڅه کې انتظار کولو، او هغه انسان چې د ځان مرګي بریدونو او چاودنو رستو به د خلکو تسلي کوله په خپل د مرګ په جال کې گیر شو. خو په بشیر بلور د غړومبي ځان مرګي برید یا حمله نه وه، بلکې د دې نمخ کې هغه سلور بریدونو کې ژوندې پاتې شوی او ویل به چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نشي کېدی.
دو ځله په ما خودکش شوی دی، خو زمونږ دا ایمان دی چې کومه شپه په ګور دی هغه په کور نه دی، کوم په کور دی هغه په کور نه دی.
بشیر بلور د اګست په لومبنۍ نیټه په کال 1943 کې د پېښور یو شتمن کورنۍ بلوردین کره زیږېدلې وه. په کال 1945 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې څه مودې دپاره وکالت هم کړی و، خو بیا په 1970 کې عملي سیاست کې قدم کېښودو او ډېر زر د نېشنل عوامي پارټي یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه څلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر جوړ شو، او هم د ده په کوششونو په لومړي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروسته طالبانو ماته کړه.
موږ خو عدم تشدد باله، موږ تشدد نه غواړو. چې موږ رالو نو پهلا فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو تورو باندې مسله حل کوو. زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوائرمنٹ موږ لاړو چک درې ته چې څوک نه شوتلې.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې د پښتنو په ځمکه دا ترخګړی جنگ په دوی تپل شوی دی چې پکې د پښتنو بچی مري، سکولونه ړنګیږي او حجرې او جماعتونه په نخه کیږي.
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو، خدا بدقسمتی دا ده چې اوس دا جنگ زنګ دی. دا زما په جمعتونو کې دیو بلاس کوي، د قرآن کریم بے حرمتی کیږي، زما په اسپتالونو کې دیو بلاس کوي، خاص کر زما سکولونه بلاس کوي، زما بچی سکولونو ته نه پرېښودل غواړي.
د عوامي شپاټې په حکومت کې چې کله پېښور او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې، نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطره وه، خو هغه به د ټولو نه مخکې اسپتال یا د چاودنې ځای ته رسېدو.
باجوړ کې بلاسټ وځل لاړو، هلته باجوړ خلک پریس والو ماته جی دلته خو نه ایم این اے راغلی نه منسٹر راغلی، او زه هغه موقع باندې چرته چې بلاسټ هغه ځای ته دکان ته لاړم، نو هغه صرف مقصد دای چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه.
بشیر بلور ته د خپل بہادرې په وجہ د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترخګرۍ په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو، او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ایجنسی د سپا قبیلی مشرانو ویلی چې د حکومت یو شمېر شرطونه یې ومنل او ځینې مطلوب کسان یې هم ورته حواله کړ، او د سیمې د امنیت لپاره قومي تړون یا سرشته هم جوړ کړه، خو جرمانی ورکولو ته تیار نه دي او ټول مطلوب کسان هم نشي حواله کولی. دا ځکه چې په دغو مطلوبو کسانو په فهرست کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې منګل باغ دغه ډلې د مشر منګل باغ او د هغه دوه زامن چې یو پکې مړ شوی هم دی شامل دي، او ځینې پکې داسې خلک هم شته چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي. دوی وایي حکومت ته بې کورګرل شو خلکو سره مالی امداد کوي نه چې جرمانی ترې اخلي. فرهاد شینواری نه تفصیل اورو.
د خیبر ایجنسی د سپاه قبیلې مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو ته یې د خپلې قبیلې یو شمېر مطلوب کسان حواله کړي دي. قومي تړون یا سرشته هم جوړه کړې ده، خو د جرمانې پرې کول وس نه لري. دوی وایي چې د چارواکو یو شمېر شرطونو د منلو نه پس اوس پکار ده چې د دوی د قبیلې د بې کوره شو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې هکله د سپاه قبیلې یو مشر شاه فیصل پرې د مشال ریډیو
236 کسانو لسٹ راکړو، په هغه کې تقریبا 55 پورې خلک حواله شو. لکه په لسټ کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړ دي پکې، نو داسې خلک دي په هغه باندې مې خبره روانه ده. لکه نو کم از کم چې هغه ته وبسټي، خو موږ دا امیدو چې دا دوه خبرې سمونه کې د شي جرمنه معاف کی. اوس هم کوم په دا امید دی چې لکه کوم نت نه چې جرمنه غستی رو او آی ډی پی ته خلک پیسې ورکوي اخر نه ته. لکه کنه جرګې روانې دي، لکه او هغه په ذریعہ باندې موږ هم دا یو انتظامی هم داسې رویه معلومیږي چې لکه اوس دی واپس اعلان ته خبره ټیکوي. لکه
او د سپاه قبیلې یو بل مشر حاجی نصیب پردی وای
قوم سره جرمانه نشته، متاثرین دي او جرمانه چکن دی کو متاثرین دي زون دي پر خپل غوړي چې موسره مدد وشي ټول دنیا یې سره کوي، نو متاثرین دي کم زونه جرم حکومت لویر کی. بل خبره دا و چې اف سی آر باندې ولته لګو کیږي چې په لوکا کې خلک وي چې زه ته تر وخلای وي پاو سره پالته جنگ کې لوکاونو پالته جنگ کې پالته جنگ کې بیا مو باندې قانون دي کم قانون باندې لګوي چې په لوکا کې جنگ وشو تا ونه شو دا خو یو ځو کې نه شو.
د سپاه قبیلې مشران وایي چې حکومت ته په مطلوبو کسانو فهرست کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او د هغه دوه زامن چې یو پکې وفات شوی او ځینې داسې خلک شامل دي چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي، او ځینې پکې په سیول ادارو کې نوکران دي. او د سپاه قبیله وایي چې په دې فهرست نظرثانی وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د ګل پاور سینټ ته ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د تراګری پر ضد جوړ کړل شوی د 34 اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو فیصله د پاکستان په ګټه ده. بلخوا سینټ غوښتنه کړې ده چې پارلمان دې د دې فیصلې په اړه خبر کړای شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر په وینا چې پاکستان د اتحاد لپاره خپل کار پیل کړی دی او چې څنګه دا مکمل شي نو پارلمان به اعتماد کې اخیستل کیږي. دې لړکی د سینټ چیرمن سوال وکړو چې یو کار مکمل نه دی نو په اتحاد کې د شاملېدو څه ضرورت وو. سینټ کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په دې اتحاد کې ایران، شام او عراق نه دي شامل کړی شوی، نو دې نه خدا تاثر ترلاسه کیږي چې آیا دا هم د دې ملکونو خلاف دی. دې لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیټر ستاره ایاز وویل چې دا د موجوده حکومت ډېره غلطه پالیسي ده چې په مهمو معاملو پارلمان نه خبروي. وي د دې په وینا کې پارلمان په دلر کې اعتماد کې وانه خستې شو نو د پارلمان غړي به احتجاج کوي
دغه غوښتنه شوی و چې تاسو سعودي سره اتحاد کوئ نو تاسو پارلمان اعتماد کې نه دی اغسته او بل خبره دا ده چې سلور ملکونه چې کم په خپل هم د دهشتګردۍ شکار دي هغه ته نه بلې لري کړي دي جواب ته مونږ غوښتې دي او هغه دا بیل چې کله مونږ دا خبره فائنل کوو نو مونږ به پارلمان ته راځو او مونږ به د دې سره خبره کوو دې په اعتماد کې خو بیا به الله سره اتحاد فائنل کوو
د قانون پخوانی وفاقي وزیر او تجزیه کار افتخار ګیلانی وایي چې سینټ لخوا دا غوښتنه په سمه شوې ده چې په دې مهمې معاملې د پارلمان په اعتماد کې واخیستې شي افتخار ګیلانی زیاته کړه چې ایران شام او عراق په دې اتحاد کې نه شاملولو وجه دې معلوم کړی شي دی وایي
عوامي نمائندگان په فیصله کوي یوه د فیصله کول په کار ده چې دا ملکونه په کې ولې نشته تاسو اتحاد جوړوي اتحاد کې بعض ملکونه پر خپل وجه زما ذاتی خیال خدا ده چې نه ده په کار چې د اتحاد کې مو شامل شو په دې وجه هم چې دا ملکونه تاسو ولې پیسې دي یا خو دې سره متوجه وښایي
یاره دې چې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ کړی شوی د اسلامي ملکونو اتحاد کې د پاکستان په شاملېدو د تحفظاتو اظهار کړی وو او حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د اتحاد په اړه د پارلمان خبر کړی شي او دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ په ټولو قسمونو کابو موندلو لپاره ایران دې په دې اتحاد کې شامل کړی شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځي به بل موضوع ته د خیبر پښتونخوا سملې کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ لپاره ټاکنې کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه میرمن مهرتاج روغانی او مخالف سیاسي ګوندونو له اړخه ارباب اکبر حیات امیدواران دي دغه ټاکنې نن کیږي په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالد شوی چوکۍ لپاره 14 میاشتې پس نن ټاکنې کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه ډاکټر مهرتاج روغانی او د مخالف ګوندونو له اړخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ارباب اکبر حیات امیدواران دي او که چېرې میرمن مهرتاج روغانی دغه ټاکنې وګټلې نو دا به د خیبر پختونخوا لومړنۍ زنانه ډیپټي سپیکر وي ډاکټر مهرتاج روغانی چې د وزیر اعلی لپاره د ښځو د پرمختګ او د خیر فیګړې سلاکارا هم دا د دغه ټاکنو په حق لا مشال ریډیو ته وویل
لول خو زه د خپل پارټۍ د لیډرشپ اند د چیف ایگزیکټیو شکر گزارم په مای ټرسټ کو په مای اعتماد کو ته خو پر اعتماد ایم ان شاء الله تعالی رحمان رحیم چې زما پارټي اند الاینس کلک ولار دي
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مرسیال سپیکر چوکې 14 میاشتې وړاندې یعنی 2014 د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت خالی شو کله چې امتیاز شاهد د قانون وزیر جوړ کړی شو د پاکستان تحریک انصاف سره سره قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی دا میرمن مہرتاج په دغه ټاکنو کې ملاتړ کوي دا قومی وطن پارٹی سره تعلق لرونکو صوبائی وزیر میرمن انیسا زیب طاہر خیلی په دې کلا وایي
دا د من خیال دی ډیر زیات ضروری او ډیر وخت مخکې ته پکاروم چې شوی اوسم ډیر اې درو صاحب زمون پارٹی خپل طرف نه مرستا ورکړې ده حکومتي کینډیډیټ چې دی ظفر مہرتاج روغانی تا آئی ایم ون اف دی پروپوزرز او ان شاء الله خپل پورا تعداد کې وای ان شاء الله راشو ووټ پاور کو ان امید ده دادی چې هغه به ګټي
دا شان د پاکستان مسلم لیگ نواز جمعیت علماء اسلام عوامی نیشنل پارٹی او پاکستان پیپل پارٹی لړخه ارباب اکبر حیات ته مخالف ګوندونو امیدوار دي او صوبائی اسمبلی کې اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وای په کار دا چې دغه ټاکنې ډېر مخکې شوي وي
اپوزیشن له طرف نه بل اتفاق یو فیصله کړی دا چې موږ به ارباب اکبر حیات سپورټ کوو هغه ته هم مشترکه تور باندې هغه د ډیپټی سپیکر کینډیډیټ ته اپوزیشن طرف نه نور خو اوس الیکشن دی او هغه کې ګټل او نه ګټل دا دواړه پهلو پکی وي نو موږ کوشش پدای چې موږ خپل ووټ بھرپور طریقې سره ایست
دا یادونه دا چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندونو شمیره شپږویا او د مخالف ګوندونو شمیره 15 او که چېرې د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو په ټاکنو کې درغلي ونه کړه نو میرمن مهرتاج روغانی به دغه ټاکنې په اسانه وګټي خالد خان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د ډیپټي سپیکر یا مرستیال سپیکر په اړه د وټونو رپورت اوریدو دغه وټونه نن وشو او ډاکټر مهرتاج روغانی د مرستیال سپیکر په توګه وټاکل شو اوس هم د ماخام پنځنیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړی ډاکټر مرتاج روغانی لږه شیبه وړاندې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر منتخب شوه. نوموړی د اسمبلی په ټولو 119 سټونو کې 81 رای ترلاسه کړې دي او د مخالف او د مسلم لیگ نون ارباب اختر حیات 20 غټونه ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگیر ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش نن مشاره ته ویلو د ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلی دي. د دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ جوب لاړولی. نن د عوامي نېشنل ګوند د یو پخواني مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد په اتحاد کې د اسلام آباد د شاملېدو پریکړه د دوی په ګټه ده. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د روس او افغانستان قانون نافذ کوونکو چارواکو په ګډو عملیاتو کې څه باندې 498 اپیوم نیولې دي. د تهران د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالف سعودي عرب سره د نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دی. یاد وزارت دغه خبره تیر ورځ کړي. په نوې ډیلی کې د دې هیواد د پوله ساتونکو ځواکونو د یو جهاز را پریوتو په پیښه کې نن 10 کسان وژل شوي دي او کازاکستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او کازاکستان ترمنځ د شراکت د زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د کازاکستان په سر خار استانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارې پالیسۍ او د کازاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو.
اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اتم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره د صوبې کیس تیار کړي او د ان اف سی ایوارډ لپاره کېدونکې غونډه کې به د خپلو حقونو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي او وایي چې په قامی مالیاتي ایوارډ به لاسلیک د مالیاتي حقونو په شرط باندې کوي. ورسپانه لیکي چې له ډېرې مودې راهسې د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د مالیاتي حقونو غوښتنه کوي چې په کې له ټولو لومړی د بجلی منافع شامل ده. د کومې لپاره چې صوبایي حکومت وخت په وخت احتجاجونه او مظاهره کړي دي او وفاق یې غوښتنه کړي چې د بجلی خالصه منافع دي ورته په نوي جوړې کړي شوی شرح ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې صورتحال په نظر کې وساتي. دا صوبه د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثره شوې ده. بل پلو په دې صوبه کې د پاکستان د نورو صوبو پرتله زیات د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ هم کیږي چې له کبله یې د دې صوبې معیشت ډېر زیات متاثره شوی دی. نو باید چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا صوبې پوره پوره خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي. د ترڅنګ مشرق ورسپانې خپل اداریا د ګیس په کم پریشر باندې لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د 10 نه تر 14 غنټو پورې د ګیس د کم پریشر له کبله د دې ځای اولس له سختو ستونزو سره مخ دی او اولس یا خود ایل پی جی سلندرې کاروي او یا لرګي سوځوي. ورسپانه لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته که دا صوبه د خپلو ضرورتونو نه زیاته بجلی پیدا کوي نو بل پلو په لکی مروت هارت او نورو علاقو کې دومره ګیس پیدا کیږي چې د دې صوبې د ضرورت نه زیات دی. نو په داسې صورتحال کې کومنګ آئینی غوښتنو ته وګورو نو په 13 آئینی ترمیم کې ویل شوی چې کوم ځای کې یو سیس پیدا کیږي لومړی حق پر د هغه صوبې دی خو دلته صورتحال بدل دی. ورسپانه لیکي دلته د دې صوبې ټول ګیس په پنجاب کې خرج کیږي او دا صوبه له محرومیانو سره مخ کړي ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي زمونږ کار دی چې اولسي مسلې په ګوته کړو خو اصل ذمہواری د حکومت جوړیږي چې دغه مسلو د حل ادراک وکړي. نو باید چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د اولس دا مسله په نظر کې وساتي او په ترجیحي بنیادونو د دې د حل اړخ ته پام را وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د دغه هیواد د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د محبوبیت زیاتېدو د لاملونو په اړه مقاله خپره کړې چې ورکې راغلي له پېښوره تر کراچۍ پورې د لویو لارو په سرونو د هغه ستاینې پوسټرې لګېدلې دي. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د حکومت د اپوزیشن ډلې جوړېدو او د هغې د غوښتنو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي زموږ د همکار هارون باچانا اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي پاکستان اخر کار وتوانید چې ځان ته د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په شکل کې یو اتل پیدا کړي. نوموړي په ډېره لږه موده کې په پاکستان کې تر ټولو محبوب شخصیت بڼه خپله کړه. د پېښور تر کراچۍ پورې پر غځېدلو لارو پوسټرونه او لوی لوحې تر سترګو کېږي چې ورباندې په هیواد کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره د جنرال شریف له ستاینو ډک شعارونه لیکل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نوموړي د دې ولسي محبوبیت تر شا یوه خبره دا هم ده چې هغه هند ته په زغرده ویلي چې که یې د پاکستان پر وړاندې تیری وکړ نو سخت ځواب به ورته ورکړي. بیا هم د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ بریاوې له نیوکو سره مخامخ کېږي. ځینې کتونکي وایي چې پوځ یوازې په هغو وسلوالو ډلو پسې راغستې ده چې د پاکستان ریاست ته ګواښ جوړوي. نړیوالې ټولنې په بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حقانی شبکې او لشکرې طیبه په څیر وسلوالو ډلو پر ضد هم اقدام وکړي، خو د لیکنې تر مخه دغو غوښتنو ته لا هم د تسلۍ وړ ځواب نه دی ویل شوی. پاکستان غواړي اول د دغه هیواد مخالف وسلوال له منځه یوسي او وروسته له هغو سره چې د امریکا او یا هم هند امنیت ته خطر جوړوي وګوري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن چې نوې نوې جوړ شوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت ته خبرداري ورکړې چې که په راتلونکو نهو میاشتو کې یې ځایي ټاکنې ترسره نه کړي نو خپل مشروعیت به له لاسه ورکړي. دغه اپوزیشن چې د حفاظت او ثبات شورا په نوم یادیږي البته هغه وخت کمزوره شو چې ځینې غړي یې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې یې چوکۍ درلودې په دې ویلو سره له شورا ووتل چې له حکومته ډېر لږ څه غوښتل شوي دي. د افغان حکومت د اپوزیشن د غړو د هیواد د قبایلي مشرانو د یوې جرګې رابللو په ترڅ کې د یوه انتقالي حکومت جوړولو پر خبره ټینګار وکړ. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله زیاته شوې چې د اپوزیشن ډلې جوړولو تر شا دوه مقاصد دي. یو دا چې پر حکومت د خپلو کړو ژمنو پوره کولو لپاره فشار راوړل شي او دویمه دا چې د اپوزیشن کړیو ته په حکومت کې ونډه او اختیار ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
رازو یوی مدبواتی کتنې ته فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي خو د سخت دریځو د پیدا کولو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړي بلکې په ځینو وختونو کې د سخت دریځۍ د ډېرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځینې مطبوعات رسنۍ او مذهبي مشران د ځوانانو د سخت دریځ کولو لپاره ځکه خلاص لاس لري چې د دغه هیواد قوانین هم د ورته کړنو ملاتړ کوي. بشیر گواخت دغه لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني خو دغه نظریه د ختمولو لپاره ډېر څه نه دي کړي چې وسلوال ډلې قوي کوي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کیږي هغه عمره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون له کبله نور را مخته کیږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې خونځي ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبره کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا ترڅنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پر ځای چې د دې نظریه د خوراونکو خلاف ګامونه واخیستل شي د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ یې ملاتړ کوي. سختدریزه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سختدریزه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلاسفمي لا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولی شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نیټورک یا شبکې جیش محمد او لشکرې طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځ ته لار هواره کړي ځکه چې ډېر خلک نه بنیادي سهولتونه لري او نه هم د دې سهولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سواد کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار ځمکه لرونکو څخه برخه وغواړي. له دې کبله زمیندارانو خپلې سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې له دې نه انډولۍ د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلي چې که پاکستان د ټولنیزې او اقتصادي نه انډولۍ د سمولو لپاره کار ونه کړي نو وسلوال ترې د جنګیالیو د زیاتولو لپاره کار اخیستلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پروجیکټ سندیکیټس بیل او میلنډا ګیټس فاونډیشن شریک چیرمن بیل ګیټس لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي د ده د 2015 کال اتلان هغه ښځې او سړي دي څوک چې د پولیو ضد مبارزه کوي. د ده په خبره د 1978 کال را په دېخوا په نړیواله کچه د پولیو په رنس کې 99.9% کمی راغلی. د بیل ګیټس د لیکنې غټې برخې له اسرار عالمومن ناورو.
بیل ګیټس وایي یو وخت داسې و چې د پولیو مرض له وجې به شاوخوا 3.5 لک ماشومان هر کال مزوره کېدل، خو اوس دغه شمېره د سلو نه هم راټیټه شوې. ګیټس وایي په روان کال کې هغوی یوه بله بریا ترلاسه کړې او هغه دا چې په انساني تاریخ کې سږ کال په لومړي ځل داسې وشو چې په افریقا کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. خو نوموړی وایي زه ډېر حیران شم چې خلک د دومره غټ پرمختګ نه ناخبره دي. نوموړی وایي د پولیو مخنیوي کریډیټ هغه خلکو ته ځي چې نړیوال بصیرت لري. په دوی کې د هیوادونو هغه مشران هم شامل دي چې د پولیو مرض مخنیوی یې خپل لومړیتوب ګرځولی. د مثال په توګه د متحده عرب اماراتو لخوا په پاکستان او افغانستان کې د پولیو مخنیوي په لړ کې مرستې ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا دواړه هغه یوازیني هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو یا ګوزړ شتون لري. خو نوموړی وایي د دې باوجود د پولیو پر ضد د تیرو درېو لسیزو لاسته راوړنې د هغو صحت کارکوونکو او رضاکارو نه بغیر ممکن نه وي چې پکې ځنو خپل ژوند هم په خطر کې واچوو، خو هر یو ماشوم ته یې د پولیو ضد څاڅکو رسول خپل مقصد وګرځاوه. دغه رضاکار په سیلاب ځپلو، مشکله غریزو او ناامن سیمو کې د پولیو کمپاینونه چلوي او کنن 10 میلیونه ماشومان ژوندي دي او منډې وهي لوبې کوي، نو دا هم د دغه رضاکارو برکت دی. بیل ګیټس وایي همدغه وجه ده چې دوی ډېر په فخر سره د عرب اماراتو په همکارۍ د پولیو ضد کارکوونکو ته د پولیو مخنیوي اتلانو جایزه یا هیروز آف پولیو ایراډیکیشن ایوارډ ورکوي. بیل ګیټس وایي په دې لړ کې هغوی په دې وروستیو کې د دوبۍ له ولی عهد سره په شریکه یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې دوی له یو شمېر پولیو ضد کارکوونکو سره لیده کاته هم وکړل او د هغو د کار ستاینه وکړه. بیل ګیټس وایي د پاکستان په بلوچستان کې فریده نومې د صحت کارکوونکي د 13-15 کلونو راهیسې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ناامن سیمو کې د پولیو مخنیوي کمپاین چلوي. تیر کال د پولیو کمپاین دوران په فریدا وسلوال برید وشو چې پکې نوموړې جوبل شوه او د کورنۍ یو غړی یې وژل شو، خو د باوجود هغې خپل کار ته دوام ورکړې. همداراز عطا الله چې ټولنیز فعال دی په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوي او د دې مرض په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کوي. همداراز بی بی ملکا په افغانستان کې د پولیو پر ضد سخت مبارزه کوي. ګیټس وایي هغوی د پولیو مرض په بشپړه توګه ختمولو ته نږدې دي. نوموړی زیاتوي چې هغه د پولیو پر ضد د کارکوونکو مننه کوي، ځکه چې دا هر څه هم د دوی په هلو ځلو ممکن شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کم ترقی یافته علاقو لپاره د سینټ فنکشنل قائمه کمیټې حکومت ته ویلي چې په فاټا کې د صحت او تعلیم اسانۍ او د روزګار موقع د نشت برابر دي، باید چې د دې لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي او د فاټا لپاره چې کوم بجټ د کال په سر منظوریږي هغه ټول د قبایلي سیمو په پرمختګ خرچ کړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د ګل په مازیګر د سینیټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې د کم ترقی یافته علاقو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه کې حکومت ته وویل شو چې په قبایلي سیمو کې د 2500 کسانو لپاره په هسپتال کې یو کټ دی او دارنګ د 6300 مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او دا شان دلته د تعلیم اسانۍ هم د نشت برابر دي او د 1 کروڑ نه زیاتې آبادۍ لپاره یوازې 2.5 استادان کار کوي. نن له مشال ریډیو سره خبرو خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ وی چې په کال 1998 کې د سرشمیرنې مطابق د شمالي وزیرستان آبادی 300,000 خودل شوی و او تر ننه په دغه حساب په فاټا کې کارونه کېدل، خو که وکتل شي یوازې د شمالي وزیرستان نه 1,500,000 خلک بې کوره شول، کوم چې د حکومت کارکردګي په ګوته کوي. د عثمان کاکړ په وینا دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د فاټا لپاره د کال په سر پیل کړی شوی بجټ دې همدا فاټا په ولس باندې خرچ کړی شي او په فوري توګه دې په قبایلي سیمو کې فری معاشي زون جوړ کړی شي چې د دغه ځای ځوانانو ته روزګار ترلاسه شي. عثمان کاکړ زیاته کړه
د فاټا په نامه باندې د کال په سوونو عرب روپۍ راځي پاکستان یې د فاټا پر وینو باندې پر بربادي باندې د پاکستان معیشت ولاړې له بهر د دوی کومکونه اخلي او د فاټا خلک د روټۍ دپاره مجبور دي. زموږ قرارداد هم را روان دی فاټا ته د یو معاشي پیکیج یو تعلیمي پیکیج د ورکي دا پیکیج هم داسې داسې لس شل عرب روپۍ د ورکي. زموږ مطالبه دا ده چې فاټا ته کم سه کم یو بیرالقوامي د اقوامو متحده زره انتظام یو بیرالقوامي معاشي ډونر کانفرنس ته وشي، کم سه کم فاټا د پاره 800,000 عرب روپۍ پیکیج دی اعلان او پاکستان حکومت هم په 100 عرب روپۍ دی د پاره سم پیکیج اعلان کړي. فاټا خو ډېر لوی تاوانونه وړي دي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا نه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي شهابالدین نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
بالکل صحیح خبره کړې ده فنکشن کمیټي او دا په اول ځل باندې چې دا څنګه رو راڅرګند کیږي فاټا ډېر روسو پاتې شوی د خلکو د نظر نه او همدغه وجه ده چې فاټا باندې دا پتون نه دی لیږي. په دې باندې موږ قومي اسمبلی کې آن د ریکارډ د باب خپل باندې په دې باندې بار بار تقریرونه کړي هغه آن د ریکارډ دی. بیا په دې کې موږ چټۍ لیکلي دي هغه موږ گورنر سره لیکلي دي هغه کې موږ پرایم منسٹر سره تما خپل لاس باندې یو نه درې څلور چټۍ کړي چې د فنډونه لیکيږي دا ولې کیږي. په دې کې چې فرانت منسٹر سره په دې کې ملاو شو ټول پارلیمنٹریان او اصلي خبردار چې تاسو موږ ته کړل د فاټا پارلیمنٹریان خبره کوي د فاټا پارلیمنٹریان سي بدل خلک دي نو چې په یو پوینټ باندې کوسه پورې موږ متفق کړل د فاټا بر دي عذاب نه خلاص وي.
شهابالدین په وینا چې په کال 2013 کې حکومت د فاټا لپاره 13 ارب روپۍ بجټ منظور کړی وو خو د هغې یو روپۍ هم په فاټا نه ده خرچ شوی او دا رنګ د روان کال بجټ هم دې نه ویني چې په فاټا خرچ شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د کراچۍ باوانی چالی سیمک یو اړخته د اوبو اسپیټال سکول او صفایي د نشټوالي په رنګ مسلو سره مخ ته. نو بل خوا ځای اوسیدونکو وای چې د دوی په سیمه کې نشئ توکي لکه چرس پاوډر خپخلاص مټ او آزاد خرسيږي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورت کې اورو.
د دې سیمې نه ټاکلې شوې د یونین کونسل کونسلر قاضي احمد وایي چې د نشئ توکو د خرڅولو سره سره اوس دلته جواري هم کیږي او مرکز یې داسې یو ځای دی چې په کاغذونو کې ډسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشادی پر وشو خو دلته کشته مخکې به خالي چرس مرس خرڅېدل اوس سره پاوډر هم شروع شي دي او جواري هم کیږي. نو هغه سه پولیس یې ونیسي او بس بند کی په کاغذ وخت چې سره سم منشیات څو ونیسي راونیسي په هغه کې بند کی هغه دومره جوړي مضبوطی لري چې په میاش نیمه کې هغه بیا دوباره واپس راوځي.
د قاضی احمد په وینا چې د دوی په سیمه کې نورې ستونزې هم شته ولې دغه د نشئ توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تباه کوي بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پر ضد چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي. هم د دې یونین کونسل نه ټاکلی شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر سرحده کمی راوسته.
دا خبره بالکل رښتیا چې منشیات دلته ډېر زیات کله چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی دی کم سے کم 50% کم شی دی مخ کے ډیر زیاتو وس هم د سٹیک او اکه دوک اغه سے نشته لګ څنګه چې مخ کې زیاتو کم مخ کې وسه خرڅې لګ څنګه چې وړې خرڅې کې وړې څنګه ټاپیا نه اوسه یو سو دغه پاتې دغه د پولیس پر سر پرسته کې چلی غه صفه خبر را موږ هغه بالکل لاو پر سر پرسته کې چلی.
د باوانی چاله اوسې دونکی که څه هم د خپل ایم پی اے یعنی صوبایي سملی غړی یا پولیسو نه ګلمندی چې د خلکو پر ضد سګام نه پورته کوي ولې دوی وایي چې وړاندې هم د دې پر ضد کمیټې جوړ کړې وي کوم چې اوس غیر فعال دي او یو واری بیا په خپل د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کولو لپاره راغونډیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
نن په مومند جنسه کې د مرکزی مومند پښتو ادبی ټولنې د اولنۍ کلیزې په مناسبت سره یو غونډه وشوه چې پکې د مومند باجوړ خیبر او د شوقدر د سیمونه شاعران راغلي وو. په دغه وخت دغه شاعرانو وویل چې لیکوالانو لا یوازې د شعر نه بلکې د شعر ترڅنګ په نثر افسانه کې هم د لیکلو ضرورت دی. شاهنواز ترکزی نه تفصیل ورو.
نن په یکون کې د مرکزی محمود پښتو ادبی ټولنې اولنۍ کلیزه ولمانځل شوه. په دې مقام محمود ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجوړ ایجنسی او د شوقدر د سیمې نه شاعران راغلي او ویل چې نه یوازې د شعر بلکې د نثر افسانې او د سفرنامو لیکلو ضرورت هم زیات دی. د یادې ټولنې مشر جاندار شاه جلبل وویل
نظم والے دے سوک نثر والے دے سوک غزل روبئی چار بیتی والے دے خو بہر حال دے نثر کم دے او داغی دا پار زمن کو ششو ندی چراتلون کی وقت کی منگ پا نثر باندے ام خپل حال زلی جارو کو.
بیا مې د محمود جنسی د پلانغار د سیمې اوسیدونکو زلمی شاعر ودان عثمان خیل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هر شاعر له پکار ده چې د موجوده او د راتلونکو وخت لپاره لیکل وکړي. ودان عثمان خیل خپل څو شعرونه هم داسې وویل
بی مینی شوی په ایمان سندری نه غږوي او خلک د ژوند او د جانان سندری نه غږوي. ډیر بد ښکاری دا سړی په دې خبره پوی کی چې مړه نورې دا د ځان سندری نه غږوي. د پښتونخوا سندری اوري نور زده نه وایم چې ګینه څوک دی د جاپان سندری نه غږوي.
د یاد ټولنې سرپرست او د عوامي نېشنل ګوند محمود دنسای مشر نثار مومن هم په دې موقع موجود وو. هغه مشال رډیو ته وویل
سوچ لرو چې یاره منګا فاټا پساتا او د فاټا سره سره منګا چې د پښتونخوا په نورو سیمو کې هم داسې خلک راټول کو سره یو ځای کینو شاعران چې دا یو ځای کو. اگر چې زه شاعر نه مت خدا ز پزان باندې فرض غنم دا زما باندې د پښتو د جبه حق دی چې زه د هغه خدمت وکم.
په یکون سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج کې په دغه پروګرام کې بیلابیل شاعرانو او ملمنو ته اتلس ایورډونه هم ورکړې شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په پاکستان کې میشت رجسٹر افغان کډوال وای روانه میاش کې بعد دوی په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني موده پایته ورسیږي. خو د دوی په خبره نه خو تر دې دمه افغان حکومت او نه هم د پاکستان حکومت ته دوی لپاره څه پلان جوړ کړی چې ورسره د خلک د ذهني کشمکش ښکار دي. بلخوا د پاکستان د حکومت وینا ده چې دغه مسله وفاقي کابینې ته لیږلې او ډېر ژر به په دې اړه څه فیصله وشي. تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
اسلام آباد کی میشت یو افغان کډوال نصیر المان اوی چې د پاکستان حکومت یو این ایچ سی آر او افغان حکومت تر منځ د شوې لوزنامې مطابق رجسٹرډ افغانان روان کال دسمبر یو دیرشم نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کې ایساری دي شي. خدا دې دسمبر په ختمېدو دی او تر دې دمه د دغې لوزنامې د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وخت لگ پاتې نو دا کارډونو هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې دلته پاتې کیږي خپله نو هغه اوس هم تنګیږي. که چېرې دا وخت تیر شي هغه ته سند یا پروف ورنه کړل شي نو هغه په وجه باندې به دا پولیس به تنګوي. اوس هم ټول خلک چې دلته هغه ځان نه احساسوي چې موږ دلته په امن کې اوسېږي پولیس تنګوي او اوسه پورې هغې ته خپل آئنده هم نه ده معلومه. دولت ورته هېڅ فیصله نه ده کړې نه ورته هلته څه اقدامات نیولي دي او نه ورته دې اوسه پورې څه اقدامات جوړ کړي چې هلته بېرته لاړ شي یا پاتې شي. هر فیصله کې دولت فیصله ضرور کړي.
کله چې مشال ریډیو د رجسٹرډ افغان کډوال والو معاملہ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کی ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو دی وې چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کی دي.
گورنمنٹ اف پاکستان چې کوم پروپوزډ ایکسټنشن دی هغه د 2017 نمبر دی چې کوم اوس په فدرل کابینټ په انډورسمنت په انتظار دی. په اگست کې چې سفون منسٹر کابل ته تللی و د پاکستان سټریټجی هغه په کابل کې یو این ایچ سی آر او گورنمنٹ اف افغانستان سره شیر کړو.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نه تاسو کو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکو سورزو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله ده وزارت خارجه ده صوبی دی نور زمه ایجنسی دی سونو سٹیک ہولڈرز دی ساتان منگ ټول پغونډه یو سمری چې دا غوړ لګل ده وزیر اعظم سره جو کابینت امید نوم لرمه چې کثیر کابینه بده راتلونکي هفته کې ملويږي ان شاء الله 31 دسمبر نه مخکې یو فیصله وشي دوه کاله هم پکې ریکمنډیشن شته
د وفاقي حکومت د وینا سره سم دا وخت پاکستان کې خوښه 15 لکه رجسٹرډ افغان کډوالو سیږي او هم دومره غیر رجسٹرډ دي د رجسٹرډ کډوالو پاکستان کې د ایثارې دو قانوني مودا د روانې میاشتې په اخیری نیټه ختمی دن کې دا ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
د بلوچستان په پښتون مېشته جوب سیمه کې د انګریزانو د وخت سندېمن تاریخي کلا نن هم ځانګړي جوړښت له امله مشهوره ده. دا کلا په کال 1909 کال کې د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سندېمن جوړ کړی چې تر اوسه پورې د جوب مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. د مشال خبریال خدای نور ناصر دغه کلا ته ورغلی او تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
د ژوب شار په منځ کې د یوې وړې غونډې پر سر جوړه شوې د سندېمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډې پیژني د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سندېمن دا کلا په کال 1909 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 144 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نستا.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د خونې په دوبی کې سړې او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی دا خټ وګا دی او دیوال موټای چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فټ چوڑائی دی دیوال لگا اور خټ گا دی جوړ سوی. گرمی کې دا یخ اثر لري اور یخ کې چې دی گرم اثر لري.
کته هم زخپل د پیانو په چلولو پیخینه په هیجم، خو همدا هغه پیانو ده چې سل کال مخکې د سندېمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوی، همدلته شول شوی او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه. د رابرټ سندېمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سندېمن بدل کړل سو چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن نورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش نن مشال ریډیو ته ویل دغې ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسېدلي دي. بلخوا لندن ټایم ورځپاڼه وایي برطانیا خپل د هوایي ځواک 150 او د ځانګړي ځواک 60 سرتیري هلمند ته لیږلي چې هلته افغان ځواکونو ته مشورې ورکړي. ورځپاڼه دفاع وزارت ویان لخلی وایي چې دغه سرتیری به په جګړه کې برخه نه اخلي. نن د عوامي نېشنل ګوند یو پخوانی مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی. هم په نن ورځ درې کاله وړاندې بشیر احمد بلور سره له څو ملګرو د پېښور لکه سخوانی سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي ډاکټر مهرتاج روغانی لکه شیبه وړاندې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر منتخب شوه. نوموړی د اسمبلی په ټولو 119 سوټونو کې 70 رای ترلاسه کړي دي او د دې مخالف د مسلم لیگ نون ارباب اختر حیات 240 سوټونه ترلاسه کړي. پاکستان وای د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد په اتحاد کې د اسلام آباد د شاملېدو پریکړه د دوی په ګټه ده. بلخ د هیواد سینټ وای باید چې د پریکړې په اړه دوی خبر کړل شي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. اذربایجان تر ښاغلي غنی دا سفر یو ورځنی دی. د روس او افغانستان قانون نافذ کوونکو چارواکو په ګډو عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه ټنه پیوم نیولي. د تهران بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالفه سعودي عرب سره د نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دی. یاد وزارت دغه خبره تیره ورځ کړې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان اسرار عالم مومن او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. سمو لاړه خې د خدای په امان او وختونه مو په خیر.